السلام علیکم د آزادۍ رادیو د خبری مجلې ته راغلست. د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو راپور کې ویلي د ایران او اسرائیلو له 12 ورځنۍ جګړې وروسته سلګونه افغانان او مذهبي او نژادي اقلیتونه په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. په راپور کې چې نن خپور شو، له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو پر تاوتریخ جنګ چلن نیوکه شوې او ویل شوي چې کډوال له سپکاوي او ناوړه چلن سره مخامخ شوي دي. ملګرو ملتونو په خپل راپور کې له ایران غوښتي چې د دې ډول چلن مخه ونیسي. افغان کډوالو هم د ایراني پولیسو له چلنده شکایتونه کړي او د اسرائیلو او ایران له جګړې وروسته افغانستان ته د کډوالو په ستنېدو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې یوازې د جولای په لومړۍ نیټه شاوخوا 40,000 افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي چې اکثره یې په زور ډیپورت شوي کسان دي. د طالبانو حکومت کابل کې د یوکو د همکارۍ د سازمان د 13مې سرمشریزې د کوربتوب لپاره رسمن وړاندیز وړاندې کړی. دا وړاندیز د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په اذربایجان کې د یوکو د 12مې سرمشریزې پر مهال وکړ. ازري رسنیو پرون راپور ورکړ چې ملا برادر د یوکو غړو ته وویل په افغانستان کې بهرنیو پانګونو ته شرایط برابر شوي او که د یوکو سرمشریزه په افغانستان کې جوړه شي دا به د غړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو لپاره یو نوی باب پرانیزي. د یوکو هیڅ یو غړي هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د قزاقستان صدر اعظم وایي چې هیواد به ډیر ژر په افغانستان کې د یوې ریل لارې د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک کړي. انټرفاکس خبری آژانس پرون د قزاقستان د صدر اعظم اولجاز بیکتینوف له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي هیواد چمتو دی په افغانستان کې د تورغونډۍ هرات د ریل لارې پر جوړېدو 500 میلیون ډالر پانګونه وکړي. دا ریل لاره 200 کیلومتره اوږدوالی لري چې افغانستان له ترکمنستان او په راتلونکو پلانونو کې له اروپا سره نښلوي. خبر زیاتوي چې په دې اړه د قزاقي چارواکو او د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ترمنځ خبرې په قزاقستان کې شوي او په 4 ورځو کې به په دې تړاو یو سند هم لاسلیک شي. د قزاقستان د مطبوعاتي خدماتو ادارې هم پرون دا خبر ورکړ. د کراچۍ په لیاري نومې سیمه کې د استوګنې د یوې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې 14 تنه مړه شوي او 14 نور ټپیان دي. فرانس پرس خبري آژانس نن د کراچۍ ښار د روغتیايي چارواکو په حواله د مرګ ژوبلې د شمېرې ورکړې دي. ګمان کېږي چې لږ تر لږه 8 تنه نور به لا هم تر خاورو لاندې وي. دا څو پوړیزه ودانۍ پرون ونړېده او لسګونه کسان یې تر ډبرو او خاورو لاندې شول. د دې پیښې علت تر اوسه نه دی معلوم، خو چارواکو ویلي چې دا ودانۍ پخوا خطرناکه بلل شوې وه او له تیرو 3 کلونو راهیسې یې استوګنو او خاوند ته د تخلیې خبرداری ورکړل شوی و. زیانمنو خلکو ویلي دي چې دوی دا خبرداری نه دی ترلاسه کړی. او د انګلستان د لیورپول د فوټبال لوبډلې د پرتګالي ستوري دیوګو جوتا د جنازې مراسم نن د پرتګال په ګوندومار ښار کې ترسره شول. جوتا او ورور یې اندري سلوا د پنجشنبې په ورځ په اسپانیا کې په یوه ترافیکي پیښه کې ووژل شول. 28 کلن جوتا د پرتګال له ملي لوبډلې سره د اروپا د ملتونو د جام اتلولي وګټله او د انګلستان په غوره لیګ کې لیورپول لوبډله بریالۍ کړه. دیوګو جوتا د لیورپول او پرتګال د ملي لوبډلې وتلی ستوری و. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن شنبه ده، د 1444 هجري لمریز کال د چنګاښ یا سرطان 14مه ده چې د 2015 میلادي کال د جولای له 15مې نیټې سره برابره ده. راسره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپریږي. پر راپورونو کې به واورئ چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو این ایچ سی آر وایي له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په خپله خوښه نه بلکې جبري دی.
موجرین افغان
دوی افغان کډوال ډیر زوروي چې اردوګا ته د یو سي هر یو درنه پیسې اخلي، کنځلي کوي، بدره دی وایي. موږ څلور ورځې په اردوګا کې وو، آن یو ګیلاسوبۍ نه راکول.
د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه د غبرګونونو دوام ته کتنه کوو. او په یو بل راپور کې به واورئ چې کارتوني فلمونه د ماشومانو د تفریح او روزنې په برخه کې کوم رول لوبوي.
په دغه لیگ کې ځوان لوبغاړي راځي خپل استعداد ښیي او له دې لارې د افغانستان ملي ټیم ته لار پیدا کوي. نو ویل شو چې دا د ځوان لوبغاړو د ځلیدو لپاره یو ډیر مهم سټیج او ځای ده.
د کرکټ د راروانو لوبو په اړه یو تحلیلي راپور هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د اسرایلو د وروستیو حملو په اړه جزئیات واوري. نور مطالب هم شته.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د خغلی دلیری په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ له ایرانه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ پیچلی بحران بللی دی. یو این ایچ سی آر په یوه اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړه، له ایرانه د راستنېدونکو کډوالو په کچه کې د بې ساري زیاتوالي خبر ورکړی. د سازمان ویلي چې د محدودو مالی سرچینو او د راستنېدونکو د ډیر شمیر له کبله د کډوالو د ملاتړ لپاره د دوی ظرفیت به یوازې د څو نورو اونیو لپاره دوام وکړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیچسیار د تیرې جون میاشتې له 14مې راهیسې له ایرانه د افغان کډوالو د ستنېدو د بهیر زیاتوالی پیچلی بحران بللې او ویلي دي چې دغه ستنېدنه ډېرې په خپله خوښه نه ده، بلکې ډېرو یې د جبري ستنېدو له ویرې افغانستان ته د تګ پرېکړه کړې. دغه سازمان د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانانو د ستنېدو بهیر دې رضاکارانه، خوندي او له درناوي ډک کړي، ځکه د یونیچسیار په ټکو پر افغان کډوالو د فشار راوستل نه یوازې د سیمې د لازیاتی بی ثباتی لامل کیدای شي، بلکې اروپا ته د کډوالۍ د نوي څپې د پیلېدو لامل هم ګرځي. یونیچسیار په اعلامیه کې چې پرون د جولای په 4مې خبره کړې ویلي چې یوازې د همدې میاشتې په لومړۍ نیټه له هیواده ل 3 زره ډیر افغان کډوال راستانه شوي. داسې مهال چې د اعلامیې پر بنسټ د روان کال د جنوري او جون ترمنځ په اوسط ډول د شمیر د ورځې 5000 کسانو ته رسیده. دغه سازمان ویلي چې د روان 2015 کال له پیل راهیسې له 1,000,000 او 4,00,000 ډیر افغان کډوال په جبري ډول او په خپل خوخه بیرته هیواد ته ستانه شوي چې یوازې 1,000,000 له ایران ایستل شوي. یونیچسیار په افغانستان کې د بیرته راستنېدونکو لپاره د بیړني او پام وړ مرستې غوښتنه کړې او ویلي دي په پولو کې د کډوالو د سمدستي اړتیاو د پوره او د راستنېدونکو د بیا یو ځای کېدو لپاره اوږدمهاله ملاتړ ته اړتیا ده. دغه سازمان ویلي ستنو شویو کډوالو ستونزو ته د رسیدو لپاره د 214 میلیونه ډالر غوښتل شوي بودیجې نه تر اوسه دوی یوازې 28% ترلاسه کړي. په اعلامیه کې راغلي چې راستانه شوي افغانان په خپل هیواد کې هغه چې له بېلابېلو اړخونو له بحرانونو سره مخ دی، د اړتیا وړ استوګنځایونو، روغتیایي خدمتونو او د زده کړو په ګډون پراخه ستونزې لري. په همدې حال کې ایران یو شمېر راستانه شوي افغانان په هغه هیواد کې د سخت ژوند او له دوی سره د ایراني پولیسو د چلند بېلابېلې کیسې لري. د هرات په اسلام کلا کې د تازه راستانه شویو کډوالو په کم کې مشت نور محمد چې درې ورځې وړاندې لخپلې تکسیزي کورنۍ سره یو ځای د غزې تر رسیدلې ازادي راډیو ته ویل
بيخي ماجرین افغان
دی وای دوی افغان کډوال ډیر زوروي چې اردوګا ته دی اوسي هر یو درنه پیسې اخلي کنزلي کوي بدره دی وای موږ څلور ورځې په اردوګا کې وو ان یو ګیلا صوبې نه راکولې چې وبو مو غوختي ویل به په پیسو یو اخلي یو بوتل موږ ته په 50 تومن راکولو ډوړې خو اصلا پیدا کېدنه
به کلی پیدا نه مېشو.
په همدې کم کې بل میشت راستون شوی 55 کلن سید حسین ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړه چې په کور دننه د خلکو لپاره کاری زمینی برابرې کړي.
برای ما کار فراهم کنه مونږه بدبخت
دی وای موږ ته کار او روزګار پیدا کړی. زموږ درد واوري، زموږ دراتونکو غم وکړي، حالته به موږ ته ویل چې تاسو جاسوسان یاستئ. موږ څه کړی؟ ایران افغان کډوال آباد کړي. موږ له اسلامي امارت غواړو چې امن شته خو کار نشته. موږ ته کار برابر کړي. دا پتا چل کې چې په روسیو کې ایران د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر په بې ساري ډول زیات شوی چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو بنسټونو اندېښنې راپارولې. تازه د بشري حقوقو د آسیایي فورم له ایرانه د افغان کډوالو د ډلیز اخراج د مخنیوي غوښتنه کړې. دغه فورم په یو بیان کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د تیر جون په 9مې ایراني چارواکو په دې هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته یو وار بیا خبرداري ورکړ چې د جولای تر شپږمې دې له دې هیواد ووزي کنه په وړاندې به سخت قانوني اقدامات وشي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په یو اعلامیه کې ویلي وو چې د کډوالو روستۍ پراخ استنیدنې د دې هیواد بشري ناورین چې لاله وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی او پیچلی کړي. یوناما خبرداري ورکړې وو چې که سمدستي او مؤثر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوی کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري. د ښځو د حقونو مدافع فعالانو او بنسټونو د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پریکړه غندلې او دای د افغان میرمنو پر وړاندې په جنسیتي اپارتاید کې ښکیلتیا او د عدالت نقص بللی دی. دوی په بیلابیلو هیوادونو کې د اعتراضونو او اعلامیو له لارې د ملګرو ملتونو له اړوندو ادارو او نورو نړیوالو بنسټونو غوښتي دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه د روسیې دا اقدام پر رسمي ډول وغندي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د دې هیواد سفیر د جولای په درېیمه اعلان وکړ چې روسیه د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه د ښځو د حقونو بیلابیلو بنسټونو او مدني ټولنو غبرګونونه ښودلي او د اقدامې غندلې. دغو بنسټونو او مدني ټولنو د مسکو دا پریکړه غندلې او د جرمني او پاکستان په ګډون یې په بیلابیلو هیوادونو کې د اعتراضونو او اعلامیو په خپرولو د اقدام د افغان میرمنو په وړاندې په جنسیتي اپارتاید کې د روسیې ښکیلتیا او له بشري حقونو سرغړونه بللې. د افغانستان د ښځو د تاریخي بدلون بنسټ، د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکه، د افغان ښځو د یووالي او پیوستون غورځنګ، شنبهای ارغوانی غورځنګ او یو شمیر نور د بشري حقوقو د ملاتړ هغه بنسټونه دي چې د روسیې د دې اقدام غندنه کړي. د افغان ښځو د یووالي او پیوستون غورځنګ مشرې زهرا حق پرست د روسیې د دغه اقدام په اړه اندېښنه وښوده او ازادي راډیو ته ویل:
اقدام روسیه را در بر
موږ د روسیې لوري د طالبانو په رسمیت پیژندلو اقدام په کلکه غندو. دا پریکړه د افغانو میرمنو لپاره یو تازه کړاو دی. طالبان نه یوازې په کور دننه مشروعیت نه لري، بلکې هر ورځ د ښځو ضد سیاست لمخې د ښځو په ژوند، کار او زده کړو لا محدودیتونه وضع کوي. موږ له نړیوالې ټولنې او څیرو غواړو چې د روسیې دغه پریکړې په اړه غلي پاتې نشي.
د افغانستان د مترقي میرمنو د بنسټ مشره مولوده توانه له روسي غوړي چې په دې اړه خپل پریکړه له سره غوړ وکړي. نو موري ازادي راډیو ته ویل
دا روسیې دا اقدام غیر انساني او له بشري حقوقو سرغړونه ده. دوی د افغانانو په ځانګړي ډول د افغانو میرمنو ټول ارزښتونه نادیده ونیول. دا بهیر نشي. موږ هیله لرو چې روسیه به په خپله دغه پریکړه له سره غور وکړي او ټول هغه ارزښتونه او بشري حقوقونه به له پامه ونه غورځوي چې افغانانو یې په اړه قرباني ورکړي او د ساتنې لپاره یې مبارزه کړې ده.
دغو بنسټونو د ملګرو ملتونو پورې اړوندو ادارو، اروپایي ټولنې، سیمه ایزو هیوادونو، د اسلامي همکارۍ سازمان او نړیوالو محکمو څخه غوښتنه کړې چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه د روسیې د اقدام په رسمي ډول وغندي او له طالبانو سره له هر ډول تعامل ډډه وکړي. دوی دغه راز په افغانستان کې د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو په ملاتړ له هم ټینګار کړي. دا دغه بنسټونو په اعلامیو کې راغلي دي چې د روسي ورسته پریکړه د افغانستان او افغانانو د ګټو خلاف عمل دی، ځکه د دوی په خبره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو او مذهبي اقلیتونو د حقونو د ټینګښ لپاره هیڅ ډول تضمین وجود نه لري او دا چې دا پریکړه به په دې هیواد کې د بشري حقونو د لا خرابېدو لامل شي. دغه خزینه فعالان ټینګار کوي چې د روسي له لوري یو رژیم ته سیاسي مشروعیت ورکول چې په پراخه کچه له بشري حقونو، د بیان د ازادۍ، د زده کړو او نورو مدني حقونو څخه ښکاره سرغړونه کوي، نه یوازې د نړیوالو قوانینو په وړاندې خطرناک ګام دی، بلکې د تاوتریخوالي او افراطیت د دکولو لپاره مستقیم مرسته هم بلل کیږي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې یو شمېر افغان سیاسي سیرو او د طالبانو مخالف وسلوالو جبهو د روسي د اقدام غندلې. داسې مهال چې چین د دې پریکړې هرکلی کړی او دای د مسکو او طالبانو ترمنځ په اړخیزو اړیکو کې پرمختګ بللې. دا خبرګونونه په داسې حال کې دي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې دغه هیواد سفیر د جولای په درېیمه اعلان وکړ چې روسیه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني، هغه چې طالبانو زړور اقدام وباله. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یوې اعلامیه کې د روسیې دا پریکړه زړور او ارزښتناک اقدام بللې او هیله یې ښودلې چې د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل به د نورو هیوادونو لپاره هم یو لاروي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې نږدې څلور کاله تیریږي. دوی په دې هیواد کې د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. د غراز ادعا کیږي چې حکومت هم ټول شموله نه دی. دا دلایل د دې لامل شوي چې تر اوسه یې له روسیې پرته هیڅ هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته.
په غزه کې د تاوتریخوالي په دوام نن شنبه پر امریکایي مرستندویانو د لاسي بم برید شوی چې دوه تنه پکې ټپیان شوي دي. د غزې د بشر پالنې بنسټ ویلي د دغو ټپیانو حالت ښه دی او ژوند ته یې کوم خطر نه دی پیښ. په عین حال کې په غزه کې د اسرایلو په تازه حملو کې ویل کېږي چې لږ تر لږه 70 فلسطینیان هم وژل شوي دي. د تاوتریخوالي د راپورونه داسې مهال ورکول کېږي چې حماس ډلې ویلي د امریکا په منځګړتوب یې د غزې د اوربند وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړی دی. له اسدالله لودین نه په دې اړه نور جزئیات واورئ.
د غزې د بشرپالنې بنسټ ویلي چې دوه امریکایي مرستندویه کارکوونکي نن شنبه هغه مهال ټپیان شول چې د هغوی لوري ته لاسي بمونه وغورځول شول. دغه بنسټ ویلي برید په ظاهره د دوه برید کوونکو لخوا د مرستو د ویش دی او پروګرام په پای کې شوی دی. د مرستو د ویش په نننی پروګرام کې د غزې زرګونه اړمنو کسانو ته خوراکي مواد ویشل شوی دی. د غزې د بشرپالنې بنسټ جی ایچ ایف په مرستندوی امریکایانو سربیره د خپلو چارو د امنیت لپاره د امریکا د پاوز خصوصي قراردادیان هم ګمار لیدي. سملاسي معلومه نه ده چې برید د چا لخوا شوی. اسرایلی چارواکو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. پر دې پیښې سربیره په غزا کې له 13 ساعتونو راهیسې د نورو تاوتریخجنو پیښو راپور هم ورکړل شوی دی. رویټرز د غزې روغتیا وزارت په حواله ویلي چې یاد موده کې د اسرایلو په بریدونو کې لک تر لګه 70 وژل شوی دي. په دوی کې دروستنه هغه مهال وژل شوی چې د مرستو اخیستو لپاره د مرستو د ویش مرکزونو ته ورغلی وو. د غزې د بشرپالنې بنسټ له 13 راهیسې غزا کې د مرستو د ویش پروګرامونه پیل کړي او ادعا یې کړې چې 13 کې 250 میلیونه څاخته خواړه پر خلکو ویشلي. د غزې جګړه هغه مهال ونښته چې حماس وسلوالو چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو غلچکی برید سره 1200 کسانو وژل او 250 نورې برمته کړل. له همغه مهاله تر اوسه د اسرائیلو په بریدونو کې څه باندې 50,000 فلسطینیان وژل شوي او غزه نږدې له خاورو سره یو شوې ده. د تاوتریخوالي له دغو راپورونو سره هممهاله حماس د جمعې په ورځ ویلي چې د امریکا په منځګړیتوب د غزې د اوربند وړاندیز ته په مثبت روحیه ځواب ورکړی او چمتو دي چې خبرو ته کینی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیر اونۍ د سه‌شنبې په ورځ غزا کې د 2 اوربند لپاره وروستۍ وړاندیز اعلان کړ او ویل اسرائیل شرایطو ته چمتووالی ښودلی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ واشنگتن کې له ډونالد ټرمپ سره وګوري تر اوسه په رسمي ډول د اوربند وړاندې شوی طرح ته ځواب نه دی ویلی.
ل خبرونو ور اخوا
یو ځل بیا د افغانستان اړوندو مسایلو ته ورځو. یو شمیر افغان کرکټ پوهان په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د شل اووریز غوره لیګ یا ای پی ایل ټی 20 د پیلېدو هرکلی کوي. دوی وایي د دې ترڅنګ چې دا لیګ د ځوانو لوبغاړو د ځلیدو لپاره یو فرصت برابروي اقتصادي ګټې هم لري. د افغانستان کرکټ بورډ په دې وروستیو کې ویلي دي چې په متحده عربي اماراتو کې له یوې کمپنۍ سره د دې لیګ د سیالیو د راتلونکو لاسو پړاوونو د ترسره کولو تړون لاسلیک کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا په نږدې راتلونکو کې د شلوریزو غوره لیګ یا ای پی ایل ټی 20 د پیلېدو له خبر سره سم یو شمیر افغان کرکټ پوهان د دې اقدام هرکلی کوي. وای د لیګ د افغان لوبغاړو د زلیدا او ترڅنګ یې اقتصادي اړخ هم د دوی او هم د افغانستان کرکټ بورډ ته خورا مهم دی. لته ټلې کرکټ پو او د وسال میډیا مشر محمد واصل وسال ازادي رادیو ته وویل
لې ورخه په دغه لیک کې ځوان لوبغاړي راځي خپل استعداد خي او لدې لارې دوی د افغانستان ملي ټیم ته لار پیدا کوي. نو ویل شو چې دا د ځوان لوبغاړو د زلیدا او غړیدا لپاره یو ډیر مهم سټیج او ځای دی. لبل ورخه کوو ګورو نو په اقتصادي لحاظ هم دغه لیک زمونږ لوبغاړو ته د افغانستان کرکټ بورډ ته ډیر زیاتې ګټې لري. لګ تر لګه یو لوبغاړی که په دغه لیګ کې لوبیږي نو له $100,000 نیولې تر $100,000 پورې هغوی عاید ترلاسه کولی شي له دغه لیګه. له بل اړخه د افغانستان کرکټ بورډ ته هم په لکونه $100,000 عاید ترلاسه کیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ تازه ویلي چې مشرتابه یې د روان کال د جولای د میاشتې په دیشمه نیټه په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان شلوریز غوره لیګ له پانګوال ملګري یا همکار سره د یاد لیګ سیالیو د راتلونکو لسو پړاوونو د ترسره کولو تړون لاسلیک کړ. د کرکټ بورډ په ټولنیزو پاڼو په دې اړه په خپور شوي بیان کې وړاندې راغلي چې یاد تړون په متحده عربي اماراتو کې د آی ټي ډبلیو یونیورس په نوم له یوې کمپنۍ سره لاسلیک شوی چې مرکزي دفتر یې په هند کې دی. خو د نړۍ په اووو هیوادونو کې څانګې لري چې د پانګونې، پروډکشن، برانډینګ، مالی ملاتړ او د بازار موندنې په برخو کې فعالیت لري. په بیان کې دا هم راغلي چې د بورډ په استازیتوب دغه تړون د ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف او اجرایوي مشر ښاغلي نصیب خان او د آی ټي ډبلیو له لورې بیا د افریقا او منځني ختیځ هیوادونو لپاره د یاد شرکت مشر ویویک چندرا لاسلیک کړی دی. د افغانستان شلوریزه غوره لیګ یا پریمیر لیګ لومړی ځل په 2013 زیږدیز کال کې په متحده عربي اماراتو کې د 5 لوبډلو کابل یا ځوانان، بلخ یا قهرمانان، ننګرهار یا پړانګان، پکتیا یا زمریان او کندهار یا اتلانو ترمنځ ترسره شو چې د افغان لوبغاړو ترڅنګ د نړۍ له اتو هیوادونو 40 لوبغاړي هم اخیستل شوي وو. د دې لوبو اتلولي بلخ لوبډلې ګټلې وه. کرکټ پو او مخکې د افغانستان کرکټ بورډ د سپین غر زون یا ختیځ زون مشر بختیار ساحل وای چې دا لیګ بیا د فساد د ګونګسیو له امله وځنډید. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه لیګ د لیدونکو له نظره په نړۍ کې یو غټ لیګ پیژندل شو، خو وروسته داسې ګونګوسی خپرې شوې چې په یاد لیګ کې فساد یا میچ فکسینګونه شوي دي چې د هغې له امله دغه د یاد لیګ تر ننه پورې ځنډېدلی. په تیرو کلونو کې هم څو ځل د دې خبرونه ورکړل شول چې بیا به دغه لیګ کېږي، خو کرکټ بورډ ونه توانېده چې دغه لیګ ترسره کړي.
ښاغلی ساحل د دې ناتوانۍ لاملونه بېلابېل ګڼي، خو وایي د آی سی سي د انټي کرپشن یونټ په راپور کې چې د لوستلی وویل شوي چې دې لیک کې دومره فساد نه و لکه څومره یې چې په اړه تبلیغات شوي وو. ساحل هم دا لیک د افغانستان کرکټ د ودې او اقتصادي اړخه افغان لوبغاړو او کرکټ بورډ ته ډېر مهم ګڼي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د یاد لیک د پرانستې ستره غونډه به په روانې اګست میاشت کې ترسره او د یادې غونډې په ترڅ کې به د دویم پړاو سیالیو ځای او نیټې د کره کېدو ترڅنګ د لیک په تړاو د رهبري شورا د کړنو په اړه معلومات هم وړاندې شي.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته تاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخ کې یو رستای راپور لرو. انیمیشن یا کارتونی فلمونه د اشیاو او اشخاصو هغه ډیجیټل انځورونه یا تصویرونه دي چې لیدونکي متحرک احساسوي. دا فلمونه هر څو ګوري خو ماشومان یې ډیر خوښوي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنر فعالان وایي د کارتونی فلمونو لیدل د ماشومانو لپاره هم تفریده او هم روزنه. د دې فلمونو افغان جوړونکي مجیب رحمان ایمان د خپلو کارونو په اړه ل ازادۍ رادیو سره په دې اړه داسې خبرې کړې دي.
راځه زمبان خو خمستي وکړه.
واه واه،
د ماشومانو لپاره د انیمیشن یا کارتونی فلم چې تاسو یې یو برخه واوریده افغان ځوان مجیب الرحمن ایمان جوړ کړی دی. ایمان چې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی، لوړې زده کړې د لسانس تر کچې د تاریخ په برخه کې کړې دي. خو د انیمیشن یا کارتونی فلمونو جوړولو ته یې څنګه مخه کړه؟ ایمان وایي
په پنځم کې چې په مغو وختو کې به د ما ډیزاین او دغه شانو سره کاوه یو سم زده وو، او هغه وختو کې کابل کې دومره ډیر فرمختللی کورسونه او د شانو نو انټرنیټ هم دومره ډیر نه وو. یو کم انټرنیټ مو درلود او په هغه کې به بیا ما سره لګیا و، د شان به مې آنلاین ارزده کول.
ایمان وی بیا وروسته ځینې کورسونه پیدا کړل او ګرافیک ډیزاینینګ یې وویلو. 2D او 3D کارتونیان یې زده کړل او په دې برخه کې بیلابیلې دندې هم ترسره کړې دي. ښاغلی ایمان د دې کارتونونو په اړه ډېر جزئیات ورکوي.
په دوو بخښو باندې وشل شوي، یو هغه کارتونی دي چې چاپي وي، بل هغه کارتونی وي چې انیمیشن لري. انیمیشني کارتونی بیا په دوو برخو وشل شوي دي. یو 2D کارتونی ورته وي د موږ تاسو چې ورته دو بودي وایو، د دوه حرکت نسبتا دومره منظم نه وي، خو بیا هم په اوس وخت کې چې دا ای آی وروتلای دی او پروګرامونه پرمختګ کړی دی تړي راحت منظم شوی او بل ډول چې دی 3D کارتنی ورته وای چې هغه بیا 3 بودی دی او نسبتا هغه کارتنی ښه داستان پکې جوړیږي حرکت یې اسانه وي.
ایمانوی تروس ای ځان ته نورو کسانو ته د غوی په غوښتنه ګڼ انیمیشنونه یا کارتونی فلمونه جوړ کړی دی. دیش کلن مجیب الرحمن ایمان چې خپل هم د کارتونی فلمونو لیدل خوښوي وای د دې فلمونو ښېګڼه دا ده چې د هر عمر سړی لیواله وي. دی د انیمیشن یا کارتونی فلمونو د ښېګڼو په اړه وای
دا عموما د پیغام رسولو تر ټولو ښه وسیله ده. کارتونی د اول سر نه چې د کارتونو تاریخ مطالعه کو تر نن پورې په دوی کې کمښت نه دی راغلی بلکې زیادښت پکې راغلی دی او ورځ تر بلې ډیریږي. د هر عمر سړی کارتونی ګوري او پیغامونه ورځنه اخلي. د ټولنې د اصلاح د ماشومانو د روزلو د هر څه دپاره پیغامونه پکې رسول کیږي.
ایمان وای نوری خیگنی دادی چه ده فلمونو جوڑاول ده نور فلمونو پشان دیرو وسایلو او امکاناتو او بهر گرزیدو را گرزیدو او ده شارتونو اخیستولو تا هم ارتیانه لری. خو په خبره د دې جوړول هم بیلا بیل پړاوونه لري چې وخت غواړي. انیمیشن یا کارتونی فلم د فلمونو هغه ډول دی چې پکې د اشیا او اشخاصو ډیجیټلي انځورونه یا تصویرونه داسې ښودل کیږي چې لیدونکي متحرک احساسوي. که څه هم د ایمان په خبره کارتونی فلم یا انیمیشن د هر عمر خلک ګوري خو ماشومان یې ډیر خوښوي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو فعالان له دې ډلې د ماشوم د ادبیاتو کور مرستیاله اسما کاکړ وای د کارتونی فلمونو کتل ماشومانو ته ډیره ګټه لري. خو په خبره د شوم مرته پکته باید د محتوا له نظر د فلم په انتخاب کې ورته دقت وشي.
دغه تخیلي ځواک پیوړی کوي، ژبه زده کوي، خبري زده کوي، خو اخلاق ته هڅوي، دوی ته زده کړه خوندور کوي او د دوی لپاره ډیره ښه ساتي ده او دوی ته خوښي ورکوي. خو مهمه دا ده چې د ماشوم عمر او محتوا ته باید پاملرنه وشي.
نوموړي زیاتوي دا ځکه مهمه ده چې په ځینو کارتوني فلمونو کې تاوتریخوالی هم شته، له واقعي ژوند لیرې کېدل هم، ارزښتونه او باورونه پکې اغېزمنېدلی او ماشومان په تلویزیون یا ځیرک تلیفون کتلو هم روږدي کېدای شي. هغه ټکی چې زموږ د مرکې سړی مجیب الرحمن ایمان هم ورسره همغږی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیکی هیلی احترامات دی ازادی رادو محترمو کارکونکو ته، دی ازادی رادو اوریدونکو اولیدونکو ته. زه غواړم چې خپل نظرم شریکم او یو غوښتنه هم دی طالبانو نن لرم. دغه مکتبونه چې بند کړي دي، د طالبانو د راتګ سره سم مکتبونه بند شو دي د جناکیانو، او تقریبا داسې ونیسه چې 12-13 میلیونه پورې زیات او کم انسانان په کور کېناستل دي. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل او بس داسې والا سره مخ شول. نو جناکیانې چې د پوه شي د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري. په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق دپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده. پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادی طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې دا د شریعت له نظره چې د پوه شو په قرآن شریف کې هم راغلی دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اللهم اباده لره کامیاب اوسئ، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غمی وخوړ سي. وسلام با احترام.
ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لمو نظر دا د طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړه او ښه موحد چاپیریال برابر کړه. ځکه د واقف د نظام په لاس کې ده او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق زده کړې په مخ وځي، نو دا به د دوی د نظام او نړیواله سطحه د دوی د رشد او د عرفه او پونتنان د افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټوټولو سبب بسي. نو که دې باندې و سیاسي یا دیني حربای څوک پولي هم او د دین له اړخه، نو په دې کې چې دوی خپل هغه شیان ورته برابر کړي دي دینی اصول مطابق، نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دینی لاسته راوړنه. خالد له غزنی خبره کوم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.